لس بجه شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوری شوی او فرانسې ګواښ کړی که د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په برکسل کې د ناټو تړون د بنسټیزو پریکړو د څانګې له غړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل زموږ په باور د ناټو تړون غړیو ته به دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونه جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 میلادي کلونو لپاره هومره مرسته وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوری شوی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تېرو کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجې او صحرایي محکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو حالات یې کمزوري کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تېر یو کال کې په صحرایي محکمو کې د ښځو محکومېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشارې پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین یې مجازات کړي. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایتي فرهنګي سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پر خاکسار تیر ماښام وسلوالو د سرورود ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډزې وکړې. خاکسار له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون کې د ویان په توګه هم پاتې شوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د سلنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي چې واوره او توپان د کمیدو په حال کې دي او کچیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لاره به نن پرانستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لارې ایستل شوي دي.
وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواوو کې په کار لګیا دي او جاده پکوي.
ښاغلي رجب زیاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لېږدول شوي څو لاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب په وینا د سالنګ پر لویه لاره یوازې د پنجشنبې په ماښام د یو موټر د چپې کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول زیان چاته نه دی رسېدلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. لورانت فابیوس وایي فرانسه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړو د حل په هدف د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په ګډون د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب وکړي. پرون د فلسطین په اړه د فرانسې د راتلونکي دریځ په اړه وضاحت ورکړل سو. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر یاز منصور له دغه دریځ څخه تود هرکلی وکړ خو اسرائیلو د فرانسې د دغه وړاندیز په غبرګون کې تون عکس العمل ښکاره کړ. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخوي. هالند موافقه کړې چې خپل ونډه به د امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش په له منځه وړلو کې زیاته کړي. هالند اوس مهال عراقي سرتیرو ته د تجهیزاتو په لیږلو ارزونه کوي چې داعش ډلې سره په جګړه کې بوخت دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسایی وای د هغې پریکړې په مخالفت کې بغاک پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26مه کیږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې د اقدام به یې نورې لارې پرانیزي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی وویل چې شورای نگهبان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به یې له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي، خو د مذاکراتو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 10 یا 15 تنه استازي به جنیوا ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیپن د مستورا سره خبرې پیل کړي. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانستل شي. لږ تر لږه 14 سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډېر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړېږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي.
په جنیوا کې خبریالان وایي چې د کردانو استازي نه دي ورغلي او د روسیې استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. د برازیل ولسمشر وایي د زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتین امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دیلی ماریسوف پرون په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې د زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته یې ګواښ پېښ کړی دی.
موږ د دې ماشي پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشي زیاتېږي هغومره موږ دې مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو.
زیکا د ملاریا په څیر له یو ماشي انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year.
ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخت و نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. په کونړ کې په یوې غونډه کې له داعش سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مو خبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش ولسوالۍ ته مو ورولو چې جګړې څرنګه د خلکو ژوند اغېزمن کړی.
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دې جزئیاتو تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې نظره 800 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناتو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشري ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشري کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشري په څیر د همکارۍ ژمنی وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا سرمشري کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2016 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا سرمشري کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د داعش هلو سلو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې بیا د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې چارواکو او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه په یوې غونډې کې خبرې وکړې. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی. دښمنان کله یو ډله رامنځته کړي او کله بله، کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونې فتوا ورکړي او کله هم بلې ته، خو هیڅ کله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي.
او خلق او اعمالو چې دغه کلمې نه غلطه استفاده کړه، دغه په مقابل کې جهاد روان تاسو ولې چې دوه میاشته یا د دوه ورځو د پنځو ورځو ورته پات اچین کې دوه ځله کلم سپینګیری په ماینو کې نه نو د خلکو ناموسونه ځان ته نه نکو کوي د کوم اسلام.
هغه وایي د داعش ډلې د پیاوړتیا د پاره د کونړ په یو شمېر سیمو کې دعوت روان دی. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کېږي، خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناست دي.
ولې متاسفانه نیمو تاسو بوندو کې یو په دیواګل کې یو په چپه دار کې په دې نوم د دعوت راوونې داعش کې به تاسو او تاسو مشران ځوانان علما دولت د ملت نه جوړ دی، حکومت د ملت نه جوړ دی. که احساس ته مسئولیت ونه کړي مخنیوی د نورو مسایلو ونه کړو په ګډه لاس په کار نشو، زه فکر کوم چې خدای نه خواسته مشکلات به منځته راشي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلیکولو په خاطر افغانستان ته رالیږي، چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغه پروژو له امله په میلیونونو افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. یو افغان د بل افغان په سی ټوپک راخسته دي.
د هر ځای نه پروژه راځي او په افغانستان کې تطبیقیږي. دا څه پاید دې موږ او تاسو متوجه شو چې دا خطر څه کوي او څه وشو.
قومي مشر سید محبوب پاچا وویل دوی له افغان ځواکونو پوره ملاتړ کوي.
دښمن واورا چې په خوا خو له جنرالو نه خوم د تر سپینګیو دا وشت نه استي. هر یو پوجي دی، هر یو ټینکسته او هر یو راکټ شي دی. مکه په ځان پسې ممره پاتاو نن دې خپل بچو سره کڅوګ جنرالان دې کڅوګ افسران دې کڅوګ سربازان دې وګورګو په دشمن په مقابل کې سپاریو او دې خپل خاوري عزت بساتو او یو دشمن به ان شاء الله زار خپل سم هدف چې هغه یې لږ وایي سره به ورسېږي.
خلک وایي کله چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتېري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو په اسمي سنو کې د افغانستان او سریلانکا د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو د لوبې په اړه معلومات خوشتي دي. د دې لوبې په اړه به په روانه خبرونه کې شیبه په شیبه له تاسو سره معلومات شریک کړو. دغه وروستی حال دا دی چې دغه څو لحظې مخته، یعنی یو توپ مخکې، د سریلانکا اتم لوبغاړی هم وسوځېده. 144 منډې یې کړې دي، اته لوبغاړي یې سوځېدلي دي، 43 اوور روان دی. د خوست ترزیو اولی شیرو ولسوالی اوسیدونکو وای چې په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د دې ولسوالی د بیا رغونې لپاره توجه نه ده شوې. بل لور ته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ متعادل پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی وایي چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست سره پور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه ندي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سره لیکې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لکو زیات دی، 350 زیات کلی لري. متاسفانه ما ولې زه تاسو په ولایت کې ویلې دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوی یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکو ډېر ضرورت لري، مقصد ملی پیوستن ډیر ضرورت لري. خو مقصد وادي سوي دي په وادو کې 40% کارونه سوي، 80% تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دای د خوست لوري غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منځوري کړي.
ترزی ولسوالي یو ستراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، مونږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه مونږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې ساکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې مونږ ته منظور کړي. مونږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکو کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کوم چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په اننی توګه ایرانوم چې علیشیر، صبری، باک، مساخیل، قلندر او سپیری ولسوالۍ به په راتلونکو انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره ولویت ولري.
د یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخه ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې.
د
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیری کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجې او صحرایي محاکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملي کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي.
دته ګورو چې نوې حکومت چې رامنځته شوی د هغوی ژمنتیا ښیي په اعلامیو کې په رسمي بلاغوي کې. نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقونو حراست او حفاظت دپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي، د بشري حقونو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقونو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوي او ملکي خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورټ هغه برخې تایید کړې دي چې د وسلوالو طالبان له لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیریو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقونو د نقص پړوای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې دته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه، یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه ښځو ته ورکړ سوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د ښځو قتلونو، د ښځو سنګسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین یې مجازات کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو د ورځې لخوا لو ترو خبرونه لري او د ماشام لخوا لو ترو آشنا رادیو اوریدل شي. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیر بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې وسلوالو نشته او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیسته. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوی پارکونه خالی شکاري او هر شیبه دلته هلته د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرش کول سالی تتللی حال راکوي.
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ راتک عادي دی. خو د نارستراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوسټو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنو یو پر دې لار چې کندهار او ګریش د لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیلو وختونو کې سخت نښتې هم سوي دي. خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعته نښته کې شاوخوا 12 وسلوال وژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکي نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنی فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریش او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په غسیم کې موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي. مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او دغه سیمو ته حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډیر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
ګریشته پر رسیدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغییر نه تر سترګو کیږي. خو د میلی ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سند په زړه کې د موټرونو د منځلو سیمې خالي تر سترګو کیږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند د والیبایان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله و اروزه شپه ورځ نه غواړي دلته اروزه بس ټکان کېږي دلته یا اوس ډېر شوي دي په خوانه و داسې ډېر بس خدای پاک سره لاړه چکاکو
ګریشک نه یوازې د هلمند د شمال د ناامنو ولسوالیو لکه سنګین، موساکلا، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتي پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریشک اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویل وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګېږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر هغو ډزې کوي چې خلک نارام کړي.
دا هغو دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو. نو ولې هغه د وټرونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. اورې خدا دې چې د دښمن تبلیغ ډېر زورور دی.
امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای په ګریش کې جګړه ختمه شوی ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې ده. خو د امنیه کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی. یار شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان، نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې شوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1490 کال د اسای له مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 201 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کېږي.
د ګریشت د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور اورېده. ګڼو اورېدونکو په سمیسونو کې د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې ده. روزالدین خروټي له ګرمسیره مننه کړې ده چې د کرکټ معلومات ورکوو. عبدالسلام حقیار له ګرمسیره د کرکټ د لوبې معلوماتو غوښتنه کړې ده. عبدالنافی هم همداراز او یو شمېر نور اورېدونکو هم د کرکټ دا حال دی چې سریلانکا 1,128 منډې جوړې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلې دي، 28 اوور روان دی او د تر اوسه پورې 2 لوبغاړي پاتې دي. د سریلانکا د یو اوور په سر باندې اوسط 3.58 منډې دی. نو وګورو چې پاتې دوه اوورونه څرنګه تیری شي. اوس هم ستاسو نور اسمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالناصر خپلواک لیکي په هلمند کې د عملیاتو مشي چې کله عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده د طالبانو حملې په دې ولایت کې کمې شوې دي. نقیب الله سلیمی له هلمند لیکي د څلور میاشتې کېږي چې له مارجې د جنګونو له کبله را مهاجر شوي یو، خوراکي مواد نه لرو او د یخنۍ کالي هم نه لرو او تقریبا زر کورنۍ یو. محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي دي د پوهنې وزارت نه مهیله ده چې راتلونکي کال د هیواد ټولو مکتبونو ته کتابونه په وخت ورسوي. دی په یو بل سمس کلی کې د اسلام آباد په غونډه کې چې جوړی شي طالبان باید ګډون وکړي. احسان الله او روزګانه د کرکټ معلومات غوښتي دي، د کرکټ په اړه ګڼو نور اوریدونکو هم معلومات غوښتي دي. بیا هم د کرکټ په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو. انجینیر خدای نور عزیزی له میدان وردګه لیکلی دي، سهار د ولایت په مرکز کې په ترافیکي پیښه کې یو کورولا له تونس موټر سره ټکر شو چې شپږ تنه پکې مړه شول او اته تنه ټپیان شول. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د یو ډول محرقې په اړه تاسو ته معلومات درکوي، او همدارس په کندهار کې مو په روانه خبرونه کې د ښځو لپاره د یو زراعتي فارم له جوړولو خبرو. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوري شوی. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي، نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. او په سوریه کې د اپوزیشن تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پورا روانو خبرو کې ګډون وکړي.
د کابل نننیو ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلي چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا روانو ناامنیو ته په کتو په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پوځ د امریکا دوامداره مرستې ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پوځ سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پوځ په دې برخه کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولی، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته لومړنی کال افغان امنیتي ځواکونو ته له امنیتي پلوه سخت کال و، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوي کال کې به امنیتي ګواښونه دفع شي او کنه. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات، پوځي روزنه او ژمنې ورکوي چې له خپلې خاورې د سوریه جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې له ستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېد. کرکټ د لوبي حال، د سریلانکا د هم لوبغاړی هم وسوسېده، یو سلو دوه اتیا منډې جوړې کړې دي، اته څلوېښتم اوور روان دی. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د ښځو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شوزو چارو رئیس روخیا سگزی د دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمنه سگزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي. دا تقریبا په درې
میاشتو کې موږ د تخمینه کوو او تقریبا مجرنه په نیمه ساعت دفتر فهم قريبا دي مختلف دي بلم دي لا فارق كان حاجه مش ده فارق يا ولاد دي انا مني في دي فارق كوا يو قسمت ده انا رباوي او بيو ده انا رباخ وكتب على الصوره دفتر ابوي انت بيو دفتر دي بده يسوي كنز دي بيو بحب دي تيكينج رومي او دو بو تاكيني بوي او بل سمت به هم نسری پروگرامونه بوي څنګه هم اکسلور اګل هاوس ابوي خپل ته د موسمو په مطابق باندې بلته زراعتي سرکاري کول کیږي او څنګه هم د فارم په بل کونج کې د بزنس او وایي دا غدا اسلاس خوب دی ګټه بوتل کوي او مختلف خبره
مشخصا د کنداري میرمن لپاره د دغه زراعتي فارم جوړیدل کومي ګټي ولري
مشخص یو خدای شته د څو کلو څو کلونه کومه پروژه چې د شو په نامه باندې د خپلې البته هغه د هغه وخت باندې پروژه چې هغه وینځو به ولري وخت پروژه ختم شي دا هغه موضوع یا هغه ارتای هغه مسلک ورته وروسته ولذلك دي شوبو دي كارد دي شوز دفاره انت شوز دي على طول الزراعي برنامج بس كله شوز دي برنامج كان جاي او ده بس مهم ده اللي جاي وباغ دي او ده تنجي حمد انا شوز دي برنامج اللي جاي بس شوز غلا كرت كي بتقول يعني انت بتقول كي ده بعرضه عرضه كي دي او بس دي مساله كده ده شوز ما ساعه ده فار مساله سم بتراباس دي جاي ولا ده هم نفس ده ده انا باغ دي انا باغ بهم لك مسك نور نارنه ولن تخبل باغو ساسلات اخلي انو مزبهم شده دي پروگرام سيده دي حاسلات خمسين سي او دا باغو پا داول بانده
ویل کیږي چې د افغانستان د شوزو چارو وزیر کندهار ته درغلې و او یو غوښتنه چې همیشه مطرح کیږي د شوزو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریک کړه؟
وزارت خو تقریبا د درې کال کې چې مسلسل هر کال مو شوزو وزارت څنګه څوک وزارت په پلان کې د شوزو لپاره مارکیټ د شوزو لپاره پارت د شوزو لپاره یو پټه خلانه دا مو په پلان کې نیولې ده کوم تاسو څنګه دروست کوم څه مخاطب دي نه لا سره ولې نو بیا به هم د نور دونران لکه باخت مې نور دونران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو دونر پیدا کو او تر څنګ به سره ولې به هم موضوع شې د څو مو د شوزو ده ایکسپریس د کولیا ده د لاسي صنایع لپاره مو یو مارکیټ په بازار کې
مشخصا د شوزو چار وزیر استای سره کوم ژمنې وکړې
د مشخص ژمنه خو نه لکه خدای او علاوه کړ چې نور به هم راځي کندهار ته کندهار د څه احوال د څه په خبر کیږي او موږ ما بحث څخه نظرات وکړلې حتی په ما بحث کې څه 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 دي د څنګه به دا روان دي د ریډ مارکیټ کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لاره کوي او بل تاکید د دې د پروموټ پر پروژې باندې او چې پروموټ پروژې په وخت سره دی پیسې په د لګښت په پلاک دی نیولې دي او موږ وزیر هم په دې ځای کې ولې وڅ کارونه وکړل کارنه لکه تر کوم مسلک ته وځي پیسې پلان کې ولې هغه تر کوم کار نه دی شوی نو دا به هم دغه په مرکز کې به دا موضوع انتشاري او حتی به د دې لپاره اساسي او درست کار وکړي.
د کندهار د شوزو د چارو رئیسه میرمن رقیه اسکزی و د کرکټ د حال د چې د سریلانکا لسر لوبغاړي وسوسیدل یو سلو څلور اتیا منډي جوړې کړې دي. اوس هم رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجا ساپی وړاندې کوي.
رختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفه ستاسو هرکلای کوم. نن بروسلیوز یا حیواني مورقې په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکوي چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته خرغلاست ویم.
ډیره مننه. خیر وسی. ژوند دی وسی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په سر کې که بروسلیوز یا حیواني مورقه تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده؟
دا هر سلمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زمنګ سل آواز اوري سلامونه اني کې هله پرځوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه برسلوسیس یا حیواني مورقه یا وا انتانی ناروغي ده، البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکتیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي، یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته ان شاء الله موږ تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
ډېره زیاته مننه اغلی صافي. سلام تاسو باندې د ډاکټر صاحب محترم باندې په کوم مورکا حیواني مورکا تاسو یو ډاکټر صاحب بحث باندې وکوي.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجی صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو له لارې انتقالیږي، او هغه ساروی که هغه اوخ دی که وزه ده که غوا ده که پیشو ده که سپی دی که پسه دی، او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګورئ. موږ تاسو په کلیو بانډو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو، دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي، او همدغه وخت کې که چیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وایي چې اساسي ټکی کم ځای کې دی. اساسي ټکی وایي چې دغه ناروغي چې دا د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي. که چیرته د لاسونو نه پیل کو، کله چې زمنګ او ساسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادتو کې د هغې مل یا پاتې شونی د لاسونو په واسطه باندې راواخلو، د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي، چې دا د ټولو مهم او اساسي لاره ده. لبل پلوه وایي که چیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي، سترګې ورسره په تماس دي، خولۍ په تماس ده، حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمې خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځینې رونه څاروي پیایي دا خام شودس کی، یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصي شوده خرسيږي دا په صحیح شکل سره نه دی خټېدلې، په دې کې د برسلوز یا د حیواني مورقې میکروب جراثیم یا د بکتیریا پراته ده. دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي. وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیس کریم اخلو، آیس کریمو کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرسي کې په کیلوګانو لیټرونو باندې هغه چې موږ او تاسو وسکو سمي جوش نکو، دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي. وایي چې دغه ناروغي چې دا د خامو شودو د خام پنیر او د خام غوښو د استفادې نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي، خو هغه لابراتوارچیان چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیږو چې د حیواني وینه کلچر یا وکری یا مورقه معاینه کی، دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي. دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چون دا سترګې په مایکروسکوپ باندې ږدي وایي ممکن د تنفس له لارې حتی په سترګو کې دا بکتریا او غورځېږي وجود ته داخله شي، د خولې جوف ته داخله شي، د پوټکي د لارې داخلېدلی شي. په زمین کې ځینې کسان چې دي ښکار کوي، ښکار چې وکړي یو منتن یا ککړ پاکه مرغه وي که حیوان وي ولي د هغې غوښه یا صحیح پخه نه شي. په دې بازارونو کې وګورئ زموږ او ستاسو ډېر زیات غریب خلک دي، د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لري او دا د حیواناتو غوښې خرڅوي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي او اکثره دغه خلک د بروسولوز یا حیواني ناروغۍ باندې اخته کیږي. او همدغه غوښې موږ او تاسو غوټلونو کې کله چې لاړ شو اکه په پیراکي کې که د کباب په شکل باندې که د سیخ کباب که د چپلی کباب یا په وریژو کې په صحیح شکل سره که پاخه نه شي مستقیما د انسان وجود ته داخلیږي. له بله پلوه چون وایي چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دی خو ډېر په کم اندازه باندې دغه ناروغۍ چې ده د جنسي لارې څخه هم انتقالیږي. د زابل نه چې کوم رو ټیلیفون کړو دغه ناروغۍ چې ده د حیواناتو لپاره وایي واکسین لري، حیوانات ته واکسین لري او په نوره غربي نړۍ کې چون هغه خلک خو د ژوند سطحه یې ډېره لوړه ده خو د انسانانو دپاره په یو شي باندې باید موږ او تاسو باید ډېر زیات تاکید وکړو که چېرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نخواسته ضرب شو دا چون ژوندي واکسینونه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوی وشته انسان وجود ته داخلیږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ او تاسو د خبرونې په اخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکړو.
مننه کندهار نه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
می دا غدار کارتام نشه موږ دا مو شدو چې هغه کښته ولوم مې شنه چې دین ورونه خوړې دا خپل شپانه هم تاسو سره مصالحه کوي ولا دا مې شته مل ډیر کار او مونږ عموما مستیو دا شدي سره غډو یان مرکید هغه د مشخوره انده دا چم توانید دا مخنیوی لپاره به څه لار شي ولټ
ګوري. نور هغه کسان لکه کوچان دیرو ټلیفونو کې چې زه کوچای مزومه شو ده او موږ مستی نه استفاده کوم، دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي. لبل پلوه ویترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یا حیواناتو ډاکټر ووسی دغه کسان هم وای باید ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی ریسک او خطر کې قرار لري چې نشي خدای نخواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي.
تاسو سلام علیکم کیلو علیکم توران کارانو ته
خبرونه
د پوری خبرونه دا د تاسو ابو محترم دا کوم زنانه چې دا غواډانه سره کار لري یعنی مشي مقصد متایره چی او مقصد دا باید مقصد دای دی کوم کار نو چې دا مرز باندې خپل شي بس دا خبره نو نو د خلاص پاره
مخکې د دینه چې دی خبرې تر شو میکروب که د پوټکی د لارې او که د خولې د لارې او که د جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای کوي. کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای که همدلته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بالاخره د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو ته خپریږي. که چیرته د بیلګې په ډول باندې دماغو ته لاړه په دماغو کې به مشکلات رامنځته کوي چې میننګو انسفالایټس ورته وایي. که چیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله اندوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وایي. او اکثرا پیښو کې ځیګر او تورې اخته کوي چې دغه ناروغانو به ځیګر هم غټیږي، تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټې به هم په وجود کې زیاتې وي او غټې به وي. مریض با په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي. دا تبه ممکن د لړزې سره به یوځای وي یوځای به نه وي او کله چې دا میکروب وجود ته داخلیږي وایي چې ممکن د اول ورځې نیولې تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نښې نښانې ونه لیدل شي. دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري، ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي. خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه، لړزه، دلبدي، د عضلاتو دردونه، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د بندونو دردونه، بې اشتهایي رامنځته شوله او تبه دوامداره نه وه، نن شته سبا نشته، د څو ساعتونو په جریان کې ناروغ بې تبې دی او ده کس باید په ځان باندې او پوهیږي چې خدای نه خواسته زه خو به په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخشه ولري چې ایا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه. ځینې کسان په کور کې سپي ساتي، ځینې خلک پیشوګانې ساتي، ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عملته څارنه کوي. نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي حتی په نارینهو کې وایي د خوسي او پړسوب پکې رامنځته کیږي، التهابات پکې رامنځته کیږي، د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نشي. ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي، ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي. وګورئ دغه بروسلوسز یا حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي، چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه. له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وای ممکن چې د حمل په جریان د وزنې توپ په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نه مخکې وزیږي، کم وزن وزیږي، یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغې مورقې د بکتریا له امله رامنځته کیدلی شي. اولین خبره خدا ده چې دوی باید دستکشی واغوندي، دبل پلاستیکی دستکشی که فکرم کړی منګ او تاسو د لوخو منځلو لپاره په بازار کې په 350 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. لبل پلوه که چیرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړي چې وترنر ته وخی هغه وګوري، هغه باید درمل شي. لبل پلوه دغه خویندې چې دی کلم چې حیوان ولوش یا د هغې سپیا کې چوټي پاکې کړلې، لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. لبل پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به مخ ته، نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خویندې باید د همدغې دغه دپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډېر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر سو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کیږي، که چېرته پښې هم زخمي وي تر سو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وایي چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډېر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغسې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شوده هیڅ وخت مس کوئ، خام شودو نه مسته مه جوړوئ، خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چکه او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجه حتی د 15 درجو سانتي ګرید نه، یعنی که په خوټېدو رام نشي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورقې میکروب مړ کیږي، نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړ کیږي او د دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه ورې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته
وکړم. علیکم السلام.
یو سوال ډاکټر صاحب، څه سوال ده؟ ډاکټر صاحب، ما سوال دا ده چې دا راه دی روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان دا میکروب انتقالي انسانانو ته، او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او کې نه کوي، او د دې تبابت سره کم دی څومره وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي؟ او دا سوال ته جواب لکړئ.
ډیره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیک مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي، د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې دیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنې یا د دې میکروب په خاطر باندې معنی نشي، انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي، هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي. ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی یا به دماغ که دو وقت زیگیگی یا با پا داخل در رحم که مرکیگی او یا بلد زرب پوری خبر دا که چیر تا دغا ماشوم دو مور سخاو زیگیگی ده تا کانجنیتال برسولوسیز یا مرزادی حیوانی مورقه وی چه دو مور سخای خسته ده
خواه نقیب الله خان پلیکه که ده پختنه خلوچ میره بانی وکای سلام علیکم
ډاکټر صاحب سمدا پښتنه د ډاکټر صاحب مول فکر کې مریضی ده دلته ډیر سخت ده میډیا خوښ لري د میډیا تکلیف لري تر څو یې وخوري چې کایو نه پرویې چې دا اوس د څه شي وجه ده څه شي ده مشتور کې د راکی بشل ډاکټران نه موړه ده چې نتیجې نه ده وتلې
معاینات ورته کړی دي نقیب الله خانه
و معاینات ورته کړی دي ګټه نه ده ورته کړی
څه معاینات ورته کړی دي اندوسکوپی دی ورته کړی پایپی کوس کړی د دې معدې ته کنه
بل معده ته عذاب دی هغه د مور پری د لبرته مراول له هغه داس بل د تی مراول له پنځه ورځې شاو بل راځ درته هغه خو درځي دا هغه
ښه زمنګ سره اوس ان شاء الله چې زړه پورې معلومات پدر کو وای کچیر تک ماشوم چې د مور څخه مرزادی و زیږیږي او دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی دیتا کانجنیتال برسولوسیز و یا مرزادی حیوانی مورقه هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزیږیده او د تبه پیدا کړه او تبه دوامدار و سره د دې چې د تبه زغزت علتونه موجود دي ورسره څنګه کې د ماشوم تور هم غټو زیګر هم غټ شوی و نو وی ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یوه معاینه باید حتماً ماشوم ته انجام کړي چې آیا دا خو به په حیواني مورقه باندې نه اخته ځکه د تور او د ځیګر د لولوالي زغ زیات اسباب به ونارو دغه موږ او تاسو لرو ممکن یوه خاصه خپرونه په دې باندې ولرو موږ او تاسو یعنی د هغه رور څخه دا دغه شوه چې یو د مورقې ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناستې پاسې په واسطه باندې نه انتقالیږي ولې که چیرته وینې ککړوي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لارې څخه انتقالېدی شي نور د ناستې پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالېږي نقیب الله خان چون د معدې په باب له باندې ناروغ لري او د معدې د ناروغیو هم زغ زیات علتونه دي مریض یې تیار ډاکټر صاحبانو ته وړم دی د معدې د ناروغیو ډېر علتونو څخه یو علت یې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي حتی ساده ډکې امتیاز یې باید معاینه شي که چیرته معده کې مشکل ډیر زیات وي د اندوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیاری ورته کړی وای چې زموږ معده یې مینځلې ده خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخې کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخې کاڼي نه لري ښه خبره دا ده چې دا بیرته یو خپل مریض یو ښه داخله چې ډاکټر ته بوزي د سره ورته معایناتو کې علت یې معلوم شي او د هماغې مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره
نو چې دې څوک نو دې توایم Tawaayam, Ruh Badr Tawaayam, Ruh Badr Tawaayam.